پر ډیورن کرخه د تاسیساتو د جوړولو اجازه ورنکړي. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو پام وکړئ نوریاس نوری ته چې خبرونه اوروي.
پسر که پام کړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کابل نننۍ لویه مظاهره د یو پرېکړې لیک صادرولو سره پای ته ورسېده. د تاجکستان د پارلمان غړو د موسکو په یوه هدیره کې د هغې خونړۍ نښتې په اړه چې د تاجکستان درې اتباب کې ووژل شول اندېښنه څرګنده کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د کابل نننۍ لویه مظاهره د یو پرېکړې لیک صادرولو سره پای ته ورسېده. مظاهره کوونکو له حکومت وغوښتل چې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې مزید د بامیانو له لارې تېر شي. مظاهره کوونکو چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېده خبرداری ورکړل چې که یې غوښتنې ونه منل شي مظاهرو ته به دوام ورکړي. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې لپاره چې د سالنګ لاره غوره شوې د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې بیا چې دغه مزید ترې تېرېږي د سالنګ د لارې په ملاتړ مظاهرې شوې دي. افغان ولسمشر د دغې ستونزې د هواري لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې او د دغې پروژې د عملي کېدو چارې هم ځنډول شوې دي. د حکومت اجرایي رئیس له چین وغوښتل چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په استفادې فشار راوړي چې خپلې هغې ژمنې عملي کړي چې د سولې د څلور اړخیزې کمیټې په غونډه کې کړي دي. د اجرایي ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالله دا غوښتنه چین ته په سفر کې د هغې هیواد په یو پوهنتون کې د وینا په ترڅ کې وکړه. پر چین سربیره امریکا، پاکستان او افغانستان د دغې څلور اړخیزې کمیټې غړي دي. عبدالله دغه راز له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د سیمې له هیوادونو په تېره بیا له چین هم د مرستې غوښتنه وکړه. د حکومت اجرایي رئیس چین ته د دوه ورځني سفر په ترڅ د هغه هیواد د صدر اعظم او یو شمېر نورو لوړ پولو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو او یو شمېر نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوشندې ولسوالۍ په عملیاتو کې چې درې ورځې وړاندې پیل شوي 28 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. بلخ د ولایت له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې چې مشري د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور کوي دغه راز 14 وسلوال مخالفین نیول شوي او درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دشت هرچې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل حجت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن 10 بجې د ملاقولي په سیمه کې په دو رنجر ډوله موټرو شوې او په وژل شوو کې یو شمېر طالب قمندانان هم شامل دي. د تاجکستان د پارلمان غړو د موسکو په یوه هدیره کې د هغې خونړۍ نښتې په اړه چې د تاجکستان درې اتباب کې ووژل شول اندېښنه څرګنده کړه. د پارلمان رئیس شکرجان زهوروف نن د پارلمان غونډې ته وویل چې دی او یو شمېر نور وکیلان به سبا موسکو ته لاړ شي او له روسي چارواکو سره به د دغې خونړۍ پیښې په اړه خبرې وکړي. د مې په 14مه د مرکزي آسیا د کډوالو او د شمالي قفقاز د سیمې د روسي اتباو ترمنځ نښتو کې شاوخوا 10 تنه ژوبل شول. د موسکو پولیسو په دغه پیښه کې د لاس لرلو په تور د پولیسو د یوه افسر او د هدیرې د رئیس په ګډون په لسګونو کسان توقف کړی دی. د هدیرې رئیس هم له کاره لرې شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فرانسې په نوښت له دغه جوړېدونکې غونډې سره چې پکې به د مصر، سعودي عربستان او اردن په ګډون د 20 هیوادونو چارواکي ګډون کوي سخت مخالفت څرګند کړی دی. دې غونډې ته چې د سولې د پروسې په اړه به پکې خبرې کېږي د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه دي بلل شوي. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې له ارو سره له خبرو وروسته وویل چې مخکینی شرطونو پرته مخامخ خبرې اترې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په همدې ورځ په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وکتل. عباس د پاریس د غونډې چې د ترسره کېدو لپاره د مې 10مه ابتدایي نیټه ټاکل شوې ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د یو هیواد ته په جون میاشت کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر مخکې نن د بیلاروس له چارواکو سره خبرې کوي. سرګی لاوروف نن وویل چې ځینې مسایل شته چې روسیه او بیلاروس باید پرې سلا وکړي او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه لاپې نه وهي، بلکې موږ د دو ریښتینو دوستانو په څېر خپلې اندېښنې او وړاندیزونه مطرح کوو. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر وویل مینسک او موسکو سره همکاري کوي او هیڅ اختلاف نه لري. بیلاروس تېر کال اروپایي اتحادیه او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو سره په اړیکو کې هم د پام وړ ښه والی راوستی دی. د ګورجستاني وی محکمې د دفاع وزارت پنځه پخوانی چارواکي د مالی چارو د ناسم مدیریت په تور هر یو په اوو کلونو بند محکوم کړی دي. د تبلیسي ښاري محکمې نن دغه پخوانی چارواکي مجرم وپېژندل چې په 2013 میلادي کال کې د نوري فایبر د کیبل د پروژې په لشرمډکه داوطلبي کې له څه باندې 1.8 میلیون ډالر ناسم لګولي دي. د دفاع وزارت دغه چارواکي د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې چې څلور خپلې دندې ترسره کولې نیول شوي دي. او د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ وایي د په اړه د برېښنا د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتخابي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغېز وکړي که دی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. کامرون تیر کال پارلمان ته ترامپ خبرو کې ترامپ ته د امریکا متحدو ایالتونو ته په موقت ډول د مسلمانانو پر ننوتو د بندیز لګولو په وینا سره د تفریقه اچوونکي احمق او غلط خطاب کړی و. کامرون د روانې میاشتې په پیل کې له دې ډډه وکړه چې خپلې دغه څرګندونې بیرته واخلي، خو ویلي و چې ترامپ د جمهوري غوښتونکو لخوا په مقدماتي انتخاباتو کې په مخکښ رول سره د درناوي وړ دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبری سرویس مو واوري د بشپړ خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې کابل ښار نن یو ځل بیا د اعتراضي مظاهرو ډګر و. مظاهرچیانو غوښتل چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا مزي دې د بامیان له لارې وغځول شي. په دې اړه مو د جمهوري ریاست نظر هم پوښتلی.
له بده مرغه تر پایه پورې معترضین دې ته تیار نه سول شي تفاهم ته یوه ناستې ته یو مذاکرې ته لاره هواره کړي.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د برېښنا ستونزه به په راتلونکو 5 کلونو کې هواره شي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان پوځ ته به په تورخم کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو اجازه ورنه کړي.
زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیچ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل فعالیت وکړي.
نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. تر پای را سره اوسئ. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مرکزی ولایتونو زرګونه اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د جنبش روشنایی په نوم د مظاهرچیانو له حکومت څخه وغوښتل چې له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو واټ ولټه وارداتي برېښنا مزید د سالنګ له لارې نه بلکې د بامیانو له لارې کابل ته وغځوي. د دې مظاهرې له کابله نن د کابل ښار ګڼ شمېر واټونه د حکومت لخوا د کانتینرونو په وسیله تړل شوي وو او پولیسو هم جدي امنیتي تدابیر نیولې وه. دا مظاهره چې سهار پیل شوې وه او له غرمې وروسته یې هم دوام وکړ د پرېکړې لیک په لوستو سره پای ته ورسېده. اجمل اند او په دې اړه تفصیل. بخښنه غواړم اجمل تورمان.
بلې، په کابل کې د جنبش روشنایی په نوم د نننۍ مظاهرې ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د افغانستان د برېښنا د 40 کلن ماستر پلان بدلوونکي دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دغې مظاهرې په پریکړه لیک کې چې د جنبش روشنایی د مظاهرې د یو ګډونوال او د ولسي جرګې د غړي اسدالله سعادتي لخوا ولوستل شو، دغه شان راغلي چې حکومت دې له ترکمنستان څخه د وارداتي 1500 کیلو ولټه برېښنا د مسیر د بدلون په اړه د ثور د میاشتې د 12 نیټې پریکړه باطل اعلان کړي.
له حکومت نه غواړو چې د ثور د میاشتې د 12 نیټې د ملي ګټو ضد پریکړه چې د برېښنا د ماستر پلان د بدلون په اړه وه ډېر ژر باطل اعلان کړي او د دغه مسیر او د افغانستان د بلخ د 40 کلن ماستر پلان د بدلون د اصلي مقصرینو په برخه کې اقدام او د قانون منګلو ته دې وسپاري.
د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اوسیدونکو په دغه مظاهره کې د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په دغه مظاهره کې د ازادۍ راډیو د فوټو ژورنالیست په ګډون له یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی دی. دغه شان په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال په وینا د پولیسو په وړاندې هم د تاوتریخوالي په اړه ویل شوي چې پولیسو په مقابل کې له اوبو شیندونکې وسیلې څخه کار اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وین مرستیال نجیب دانش رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې مظاهره له تاوتریخوالي پرته پای ته ورسېده. د دغې مظاهرې له امله چې د دوشنبې د ورځې په سهار پیل شوې وه او تر غرمې وروسته پای ته ورسېده، مظاهره کوونکي د کابل له لویدیځو سیمو څخه تر دې مهزنګ او آرتل پله پورې راغلي ول. د کابل ښار ډېری لارې او واټونه په کانتینرونو تړل شوي او دولتي مامورین هم خپلو دندو ته نه ول حاضر شوي. د یاد مظاهرې یو بل تنظیمونکي او د افغانستان د جمهوري ریاست پخواني مرستیال کریم خلیلي حکومت ته په خطاب کې وویل چې د اوسپنې دیوالونه به په هیڅ ډول د خلکو د عدالت غوښتنې غږونه ټپ نه کړي.
په هر ځای کې چې وای وای اوري چې د وسپنې دیوالونه د خلکو د عدالت غوښتنې غږ نشي اخیستای، تر کومه چې د ثور د 11 نیټې پریکړه بدله نشي موږ به غلي نشو.
د یادونه ده چې دغه ستونزې ته داوري په هدف افغان حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې تر لسو ورځو پورې به په دې برخه کې څېړنې وکړي. کوم چې د ولسي جرګې غړي او د سالنګ له لارې د دغه پروژې د پلي کولو د نظریې مخالفین هم پکې شامل دي. افغان حکومت له ترکمنستان څخه د وارداتي 1500 کیلو ولټه برېښنا لنډه لار د سالنګ او جبل سراج لار یاده کړي، خو ولسمشر غني ژمنه کړې چې کابل ته د دغې برېښنا د رارسېدلو سره سم به بامیان ولایت ته هم د اړتیا وړ برېښنا رسېدلې وي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې نن د جنبش روشنایی په نوم فعالانو مظاهره وکړه. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې له ترکمنستانه کابل ته د 1500 کیلو ولټه وارداتي برېښنا مزید د سالنګ له لارې نه بلکې د بامیانو له لارې وغځول شي. د مظاهرې له پای ته رسېدو وروسته د امنیتي ادارې ویاندویانو په مظاهره کې د تشدد د څرنګوالي او د پولیسو د اقداماتو په اړه په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. اجمل تورمان له هم د کابل له سټوډیو را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره. تورمان صاحب، د کومو امنیتي ادارو ویاندویان نن په دې مطبوعاتي خبري غونډه کې حاضر وو او څه وویل؟ هغه مهمې برخې د دوی د څرګندونو څه وې؟
بله، تکل صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت ویاندویان نن په دغه خبري ناسته کې حاضر ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش دې خبري ناسته وویل چې د کابل ښار د ځینو واټونو د تړلو هدف د مظاهره کوونکو د امنیت خوندیتوب و. ښاغلي دانش وویل چې دا اوس امنیتي ځواکونو بیرته د لارو خلاصول پیل کړي دي. خبرې چې د ښاغلي دانش غږ واورو په دې برخه کې.
خوشبختانه یې ترجمه دقایق پیش یا ساعت پیش خبرش اعلام شد و بلای هم به هیچ کس آسیب نرسید و بدلایل امنیتی و اساس راهبرهایی که تهدیدات رو شام میداد ما خواستیم قسمت از شهر کابل و خصوص جاده ها را مسدود بکنیم.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي دولت وزیري هم وویل چې کشفي او استخباراتي ادارو ته د مخ راپورونه رسېدلي ول چې دښمن پر مظاهره کوونکو د تروریستي برید نیت لري. خو د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونو په میړانه وکولای شول چې د دغه مظاهرې امنیت ونیسي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم په یوې تلویزیوني وینا کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د یو شان پراختیایي پروژو د پلي کولو په برخه کې ژمن دی. بله، تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمان ول کابله چې د امنیتي ادارو د ویاندویانو په اړه د مطبوعاتي غونډې په اړه معلومات راکول. د امنیتي ادارو ویاندویانو نن په کابل کې د جنبش روشنایی په نوم د فعالانو له مظاهرې وروسته خبریالانو ته د امنیتي تدابیرو په اړه او همداراز د تشدد د هغو پیښو په اړه معلومات ورکړل چې د دې مظاهرې په جریان کې پیښ شول. پر همدې موضوع زما همکار اسمت ساروان، یعنی د کابل د نننیو مظاهرو په اړه اسمت ساروان د افغانستان د جمهوری ریاست د مرستیال ویان دواخان میناپال سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتلی دي چې د دې مظاهرو کې یو کم شمیر خلکو یا د تر هغې اندازې نه چې اټکل شوی و کمو کسانو په مظاهرو کې برخه اخیستې وه، نو آیا د مظاهرې د حکومت په دریس کې کوم بدلون راوستی؟ ښاغلي میناپال په دې اړه اسمت ساروان ته وویل.
تظاهرات برای تولیدنی غندی دا دا هر افغان حق دی مدد حق تا پدرنست باندی دا افغانستان دا ملی وحدت حکومت دا افغانستان حکومت طول تا دا حق ور کردی شی دا خپل نظر اظهار وکی او لاریونو نوکی او د خپل حق غوښتنه وکړي. کومه مسله چې د ټوټاپ د پروژې په اړه باندې ده، د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ځانګړې توګه باندې ولسمشر له تېرو دوونیو پرله پسې هڅو پر دې باندې کار وکړ چې څنګه د معترضینو سره یو ځای کښېني او د دې ستونزې لپاره د حل یوه مسلکي لاره پیدا کړي. له بده مرغه تر پایه پورې معترضین دې ته تیار نه سول شي یو تفاهم ته یو ناستې ته یو مذاکرې ته لاره هواره کړي.
خو لیکن مینهپال صاحب، خبره دا ده چې د مظاهرهچیانو له نننیو خبرو داسې څرګنده شوه چې دوی هماغه خبره نه مني، دوی په مظاهرو باندې تاکید کوي او وایي چې دوام به ورکوي. او هغه کمیسیون چې ټاکل شوی و، هغه کمیسیون ته هم د دوی ځینې غړي حاضر نه دي چې په هغې کې ګډون وکړي او خبرې وکړي. که دوی په دې دریځ باندې تاکید وکړي او دوام ورکړي، څه فکر کوي چې بالاخره به دا مشکل په څه شکل سره حل کیږي؟
و تظاهرات بیا هم وایم هغه د دوی حق دی، ولی که موږ غواړو چې مشکل ته اساسي او مسلکي حل لاره پیدا کړو، نو خو پر دې باندې باید یو تخنیکي ډله او هیئت چې دا اوس یو کمیسیون چې په هغه کې دوی هم غړیتوب لري، هغه پر دې باندې کښېني او د دې پروژې ټول اړخونه وڅېړل شي. د دوی نه ګډون په دې معنا باندې دی نو شي په خپله باندې هغه د ستونزې اساسي حل نه غواړي. چېرته د ستونزې اساسي حل وغوښتل شي، نو خو دوی باید له دغه تخنیکي ټیم سره چې په هغه کې د ولسي جرګې غړي هم دي، د افغانستان د برېښنا وزارت او په خپله باندې معترضین دي، دا کښېني او دغه ستونزه په اساسي ډول باندې وڅېړل شي.
لیکن د مظاهرې ګډونوال یا د اقل د مظاهرې ځینې پلویان د حکومت جګپوري چارواکي هم دي، آیا هغوی هم په دې موضوع خبرې نه کوي؟
د افغانستان ولسمشر له تېرو درو اونیو بار بار غوښتنو بیا هم دا خلک دې ته نه سو تیار شي راشي د ولسمشر سره، د افغانستان د برېښنا او د اوبو برېښنا د وزارت تخنیکی ټیم سره او د افغانستان د کابینې سره پر دغه ستونزه باندې او دغه ستونزې پر حل باندې او د حل پر لارې چارو لټولو باندې کښېني. د افغانستان د دولت له خپل طرفه ټول هغه اقدامات چې هغه قانوني اصولي دي هغه کړي.
د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان د وخان مینهپال ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وړاندې په خبرونه کې باور وی چې د اوبو او برېښنا وزارت وی تر 15 کلونو پورې به افغانستان د برېښنا لپاره پر ځان بسیا شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصول خلاف عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو پاکستاني ورځپاڼو خبر ورکړی چې په تورخم کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان پوځ بیا د تاسیساتو جوړول پیل کړي دي. تېره اونۍ افغان ځواکونو د دې تاسیساتو د جوړولو مخنیوی وکړ او بیا وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې سیمه کې کړکېچ رامنځته شو چې له کبله یې د تورخم لاره د څو ورځو لپاره تړلې وه. خان محمد سین د افغانستان د دفاع وزارت له چارواکو سره د خبرو پر بنسټ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې ګاونډي هیوادونه مکلف دي په سرحدي سیمو کې منل شوي سرحدي نورمونه په جدي توګه مراعات کړي. د دفاع وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان یوې معتبرې ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې که څه هم د تورخم لاره د خلکو او موټرو پر مخ خلاصه ده، خو پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د اغزن سیم د غځولو او د تاسیساتو د جوړولو کار بیا پیل کړی دی. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سرحدي ځواکونه به هیڅکله هم پاکستانی پوځیانو ته اجازه ورنه کړي چې د تورخم په سیمه کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه تاسیسات جوړ کړي.
شخام دروازه بدون قید و شرط خلاصه شویده و هلته خلک تګ و راتګ کوي. زمونږ سرحدي قواوې، زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل موزیګانی جوړی کی یا کومبل فعالیت وکي. دا چهار چالی کلی دی، دا هغوی کار دی، مگر مونږ چاته اجازه نه ورکو.
تیرونه افغان سرحدی ځواکونو د ډیورن کرخې په صفري نقطه کې د پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې وه چې د موضوع پر سر د دواړو خواو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په نتیجه کې د تورخم دروازه څلور ورځې تړلې وه. د تورخم سیمه یوازینۍ سرحدي سیمه نه ده چې د پاکستاني پوځیانو د سرحدي سرغړونو موضوع پکې راپورته کیږي، بلکه افغان سرحدی ځواکونو په وروستیو کلونو کې د ننګرهار د ګوشتې، د پکتیکا ولایت د انګورو اړې او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د تیریو او د غیر قانوني تاسیساتو د جوړولو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان له لورې د ورته سرغړونو د مخنیوي په هڅو کې کله کله د دواړو خواو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د هېواد د سرحدي پولو د ساتلو ډاډ ورکوي، په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازی نادرخان کټوازی وایي چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستاني پوځیان د تاسیساتو د جوړولو هڅې کوي.
د پکتیکا په برمل کې تاسیسات جوړ کړو، دروازه یې جوړه کړه. سرحدي ولسوالیو کې ډېر مقصد دي، مګر دغه چې پخې هغه یې نه دي جوړې کړې. بله منطقه ده د خنډ په نامه باندې یادېږي، خنډ کې ډېر مقصد دي او په تروو ولسوالیو کې دغه هڅې کړې دي.
د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې پاکستانی سرحدي ځواکونو ډېر ځله د افغانستان له نامنیو او د افغان حکومت له بوختیا ناوړه ګټه اخیستې او په ځینو سرحدي سیمو کې رامخته شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه ویلي چې سرحدي ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي او هیله ده چې ډېر ژر د ډیپلوماتیکو لارو څخه مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سنګرونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 38 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امر ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات درې ورځې مخکې د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور په مشرۍ د دې ولایت په کشندې ولسوالۍ کې پیل شوي او اوس هم دوام لري. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریف راپور راکوي.
د بلخ امنیتي چارواکي د ولایت په کشندې ولسوالۍ کې څه باندې 500 تنو وسلوالو طالبانو ته د مرجوب له لاوختو خبر ورکوي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د نوي دریم پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د کشندې ولسوالۍ په 13 سیمو کې پیل شوي دي 38 طالب وسلوال وژل شوي دي. د قادری په خبره چې د عملیات درې ورځې د مخه د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مشرۍ په کشندې ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف پیل شول. قادری د یادو عملیاتو د تلفاتو په اړه وویل: په دې عملیاتو کې چې درې ورځې د مخه په 13 سیمو کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پیل شوي دي، علاوه پر دې چې 38 طالب وسلوال پکې وژل شوي دي، 28 تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. د امنیتي چارواکي وایي چې د نوي دریم عملیات لا هم د کشندې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په مخه دوام لري. هغه وویل: د عملیات په هغه سیمو کې د پوستو د رامنځته کولو په مخه او همدارنګه د پولیسي پاسون کوونکو د ځواکونو د رامنځته کولو په هدف د کشندې ولسوالۍ په مهمو برخو کې دوام لري. عبدالرزاق قادری زیاتوي چې د عملیاتو کې درې تنه افغان امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. په کشندې ولسوالۍ کې د نوي دریم عملیاتو مشرۍ د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور کوي. کشندې د بلخ له هغه نامنو ولسوالیو څخه ده چې درې میاشتې د مخه هم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په دې ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو د ځپلو په منظور د تورت عملیات رهبري کړي وو. تر دمه طالب وسلوالو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د اوبو او برښنا وزارت وایي افغانستان به تر راتلونکو 15 کلونو پورې د برښنا لپاره پر ځان بسیا شي. دا وینا د دې وزارت مرستیال امان الله غالب نن په کابل کې د سارک یا د جنوبی آسیا د هیوادونو د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان په دوه ورځني سیمینار کې وکړه. د سارک د سازمان استازو په دې برخه کې له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د برښنا وزارت چارواکي وایي چې افغانستان به تر راتلونکو 15 کلونو پورې وکړای شي چې د برښنا د تولید لپاره پر ځان بسیا شي. د دې وزارت مرستیال امان الله غالب وایي چې د دې مقصد د پوره کېدو لپاره ټولې فنی او تخنیکی هڅې روانې کړې دي. خاغلی غالب دا خبره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سارک یا د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان په دوه ورځني سیمینار کې وکړه. د موبایل دغه سیمینار هدف دا دی چې افغانستان د سارک سازمان د غړو هیوادونو د تجربو څخه ګټه واخلي.
هدف از ورکشاپ انیمیز کې موږ کوشش میکنیم کې
هدف دا دی چې موږ هڅه کوو د سارک د سازمان غړي هیوادونه لکه هند، پاکستان او سریلانکا چې د برښنا د تولید لپاره ښې پانګې اچونې کړي له تجربو څخه یې ګټه واخلو، ځکه موږ هم غواړو د خود کفایي خواته لاړ شو.
د موبایل افغانستان د برښنا د نوي کولو وړ ډېرې منابع لري او وبه کړی شي په دې برخه کې خپلې 90% ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 46% خلک له برښنا څخه ګټه اخلي چې ډېری وارداتي برښنا ده. افغانستان اوس مهال له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه برښنا واردوي. د سارک د سازمان استازی وایي چې برښنا ته اړتیا له یوې ورځې نه بلې ته زیاتیږي او افغانستان کولی شي چې د دې اړتیا د پوره کېدو په هڅو کې فعاله برخه ولري. د سارک د سازمان د پروګرام مشر اختر نواز وویل چې دوی حاضر دي په دې برخه کې له افغانستان سره خپلې تجربې شریکې کړي.
The objective of this workshop is to disseminate information.
د دغه ورکشاپ هدف دا دی چې د تجارت او د ساختماني ثبات په اړه معلومات شریک کړو. موږ به د خړو هیوادونو ترمنځ د تجدید وړ برېښنا او د جنوبی آسیا په هیوادونو کې د برېښنا د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړو.
خاغلی نواز وویل د سارک د هیوادونو په 1.5 میلیارد نفوسو کې سریلانکا توانېدلې چې د برېښنا د تولید له پلوه 90% ځان بسیا کړي. همدارنګه د افغانستان د اوبو او برښنا د وزارت مرستیال وویل چې د دغه دوه ورځني سیمینار په پای کې به د افغانستان او سارک د سازمان د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک شي. د له خصوصي سکتور څخه هم هیله وکړه چې د برښنا د تولید په برخه کې پانګې واچوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې چارواکو یو شمیر کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په تور نیولې دي. په نیول شویو کسانو کې ویل کیږي چې د داعش یو جلاد او د دې ډلې یو لوی مشر هم شامل دي. د ترکیې خبری اژانس اناتولیا وایي چې دا اووه مشکوک کسان د الازیک په نوم سیمه کې وژل شوي او یو شمیر اسناد هم ورسره نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د داعش یو مشکوک جلاد چې د اف اس په مستعار نوم یاد شوی په ترکیه کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. د داعش پر دې وسلوال تور دی چې ګڼ شمېر کسان یې په سوریه کې وژلي دي. په وروستیو دوو کلونو کې د اسلامي دولت وسلوالو په سوریه کې ګڼ شمېر کسان اعدام کړي او په هغو کسانو کې چې داعش په دغه هیواد کې وژلي بهرنیان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دا خلک د خپلو تبلیغاتي کمپاینونو او د ویرې خورولو لپاره وژلې دي. د ترکیې بل خبري اژانس دوغان وایي هغه مشکوک کسان چې نیول شوي د نویو خلکو د جلبولو لپاره له سوریې د دې هیواد الازیک سیمې ته ورغلي وو. فرانس پرس خبري اژانس دي کې په ترکیه کې د وروستیو حملو له امله د انقرې حکومت په خپله خاوره کې د وسلوالو پر ضد شدید فعالیت پیل کړی دی. د ترکیه د دولتي خبري اژانس د روانې میاشتې په پیل کې ځینې رسمي ارقام خپاره کړل. وی ویل چې یوازې 13 میاشت 190 تنه له داعش سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. په وروستیو کې د ترکیه کلیس ښار ته په دوامدار ډول راکټ ورتوغول شوي دي او د ترکیه پوځ هم په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر پټو ځایونو په دوامدار ډول د توپچي ډزې کوي.
امید جان مرزبان دا د خبرونې په پای کې یو یوازې د امید په استودیو کې دی او د بلې نیم ساعته خبرونه د وړاندې کولو لپاره دا راغلی او همداراز ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی هم ورسره دی په خبرونو کې. حتما به نوي او رنگارنګ راپورونه هم ورسره دی. امیدجان
عرض سلام آقای تکل به شما و سلام به شنونده های عزیز. من امید مرزبان قسمی که آقای تکل گفتن در این مجله خبری با شما هستم تا ساعت 7 از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید در این جریان. مصطفی صدیقی هم با من هست در استودیو با دست پر از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. حالا با مصطفی صدیقی باشید. لحظات بعد من با فهرست کامل تر داشته های این برنامه برمیگردم.
سرخط تازه ترین خبرها. تظاهرات گسترده امروز در کابل به پایان رسید. محکمه در گرجستان 5 مقام پیشین وزارت دفاع این کشور را هر یک به 7 سال حبس محکوم کرده است. و وزیر خارجه فرانسه گفته است که نشست پاریس در مورد صلح فلسطین با وجود اعتراضهای اسرائیل برگزار خواهد شد. با این خبر آغاز میکنیم که ده ها هزار تن امروز در کابل مظاهره کردند. اعتراضشان در مورد یک پروژه چند میلیون دلاری انتقال برق ترکمنستان به افغانستان و پاکستان موسوم به توتاب بود. مقام ها گفتند که این پروژه 500 کیلووولت از راه سالنگ خواهد گذشت، اما معترضان از جنبش روشنایی می گفتند باید از راه بامیان میدان وردک بگذرد. اسدالله سعادتی یک عضو ولسی جرگه افغانستان قطعنامه اعتراضات امروز کابل را این گونه خواند:
از حکومت می خواهیم که فیصله ضد ملی مورخ 11 ثور کابینه در مورد تغییر ماستر پلان برق را هرچه دوست در باطل اعلام نماید.
در این حال تظاهرات دیگر در ولایت پروان در حمایت از گذشتن این پروژه از راه سالنگ انجام شد. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان برای حل و فصل این معضل کمیسیون را گماشت و کار این پروژه هم به حالت تعلیق درآمد که جزئیات بیشتر در این موارد را تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در خبر در همین ارتباط داریم که وزارت داخله افغانستان میگوید مظاهره امروز تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و بدون آسیب رسیدن به مردم پایان یافت. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله پس از چاشت امروز در نشست خبری گفت که آنان برخ جاده ها را نیز به دلایل امنیتی مسدود کرده بودند. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان از کشورهای منطقه به خصوص چین خواست تا از تلاش‌های حکومت این کشور در راستای مبارزه با تروریسم حمایت کند. در اعلامیه ریاست اجرائیه گفته شده که عبدالله عبدالله این سخنرانیش در پوانتون امور خارجه چین از آن کشور خواست که با داشتن تأثیری که بالای پاکستان دارد از آن کشور بخواهد تا بر تعهداتش در نشست‌های چهارجانبه عمل کرده و هم از تلاش‌های صلح افغانستان به طور صادقانه حمایت کند. آقای عبدالله به طور مستقیم از پاکستان نیز خواست تا سهم خود را برای از بین بردن تروریسم ادا کرده و به جای حمایت در قسمت نابودی آن اقدام کند. آقای عبدالله سرگرم یک دیدار رسمی از پیکینگ است. اعضای کشورهای عضو سارک سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا برای اشتراک در یک ورکشاپ دو روزه امروز در کابل گرد هم آمدند. هدف این ورکشاپ مبادله تجارب میان اعضای کشورهای عضو این سازمان در مورد استفاده از انرژی قابل تجدید خوانده شده است. امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان در اولین روز این نشست از آغاز کارهای عملی به منظور دسترسی به انرژی قابل تجدید خبر داد و گفت که تلاش می‌کنند تا در این بخش به خودکفایی برسند. محکمه در گرجستان 5 مقام پیشین وزارت دفاع این کشور را هر یک به 7 سال حبس محکوم کرده است. این افراد به اتهام سوء مدیریت محکوم شدند. محکمه در شهر تبلیسی این مقامات پیشین را به سوء استفاده در مصرف بیش از 1.8 میلیون دلار در رابطه با یک پروژه فایبر نوری در سال 2013 میلادی امروز گناهکار شناخت و محکوم کرد. این مقامات پیشین وزارت دفاع گرجستان در ماه اکتبر سال 2014 میلادی دستگیر شده بودند. وزیر خارجه بلاروس گفته است که کشورش و روسیه در مورد ایجاد سیستم دفاع راکتی آمریکا در شرق اروپا نگران هستند. ولادیمیر ماکین را پس از دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در منسک گفت. لاوروف هم امروز گفت روسیه و بلاروس باید در مورد برخی از مسائل به توافق برسند و گفت دو طرف در مورد اتحادیه اقتصادی یورویشا، سازمان امنیت دست جمعی که روسیه و بلاروس اعضایش هستند و نیز مسائل امنیتی بحث خواهند کرد. ژان مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه گفته است که نشست پاریس به هدف از سرگیری گفتگوهای صلح فلسطین با وجود اعتراضهای اسرائیل برگزار خواهد شد. قرار است در این نشست مقامات از 20 کشور به شمول مصر، عربستان سعودی و اردن گرد هم آیند، ولی مقامات از اسرائیل و سرزمینهای فلسطینی در آن حضور نخواهند داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد این نشست که به ابتکار فرانسه برگزار می‌شود قویاً اعتراض کرده است. و دونالد ترامپ نامزده انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است اگر در انتخابات پیروز شود، سخنان انتقادی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در مورد او میتواند بر روابطشان تأثیر منفی بگذارد. ترامپ پارسال خواسته بود که ورود مسلمانان به ایالات متحده آمریکا موقتا ممنوع شود. در پی این درخواست کامرون در سخنرانی در پارلمان بریتانیا ترامپ را تفرق انداز، احمق و دچار اشتباه خوانده بود.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. تظاهرات هزاران تن در کابل. مظاهرچیان خواستند پروژه برق 500 کیلووولت ترکمنستان از بامیان بگذرد نه از سالنگ. وزارت داخله میگوید کسانی را که در جریان تظاهرات امروز خبرنگاران را لاتکوب کردند بازداشت خواهند کرد. در همین برنامه در رابطه با نشست اعضای سارک هم در کابل خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تخنیک سعید قادر هم به شما سلام می‌رساند. کابل امروز شاهد راهپیمایی اعتراضی هزاران نفر بود. مظاهرچیان خواستند پروژه برق 500 کیلووات ترکمنستان از بامیان بگذرد نه از سالنگ. این تظاهرات به جنبش روشنایی مسمی بود. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی که مظاهرات امروز را از صبح تا به حال از نزدیک دنبال کرده در همین باره گزارش می‌دهد.
مظاهره کنندگان جنبش موسوم بر روشنایی از حکومت افغانستان خواستند تا افرادی را که در ماستر پلان 20 ساله برق دستکاری کرده بازداشت و به چنگ قانون بسپارد. اسدالله سعادتی، یک تن از اشتراک کنندگان این راهپیمایی و عضو پلیسی جرگه قطعنامه را به خانش گرفته، گفت که حکومت باید تفاهم نامه ماه ثور مبنی بر تغییر مسیر انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان را باطل اعلان کند.
از حکومت می‌خواهیم که فیصله ضد ملی مورخ یا کابینه در مورد تغییر ماستر پلان برق را هرچه دوستر باطل اعلام نماید. مقصرین اصلی انحراف مسیر لین برق و تغییر ماستر پلان 20 ساله افغانستان را با زودترین فرصت ممکن شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.
در این راهپیمایی به شمول شماری از اعضای شورای ملی، هزاران تن از باشندگان ولایت های مرکزی که اکثر آنان را ملیت هزاره تشکیل میداد اشتراک کرده بودند و بر علاوه ویدیو ژورنالیست رادیو آزادی شماری از خبرنگاران و نیروهای امنیتی افغان با خشونت مواجه شدند که نیروهای امنیتی افغان با پاشیدن آب بالای مظاهره کنندگان از خود عکس العمل نشان دادند. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، با نشر نوار تصویری گفته است که این راهپیمایی بدون خشونت به پایان رسیده است. این نخستین راهپیمایی در واکنش به تصمیم انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان از مسیر سالنگ نبوده، بلکه پیش از این راهپیمایی‌های بزرگ و کوچک دیگر نیز برای استقبال و تقویه این تصمیم در شماری از ولایت‌های کشور راه‌اندازی شده است. شماری از سرک‌های عمده شهر کابل از سوی حکومت برای جلوگیری از این راهپیمایی مسدود گردیده بود و مظاهره کنندگان که راهپیماییشان را از غرب کابل آغاز کرده بودند در پل ارتل شهر کابل پایان دادند. در این حال کریم خلیلی یکی دیگری از تنظیم کنندگان این راهپیمایی و معاون رئیس جمهور حکومت پیشین خطاب به حکومت گفت که دیوارهای آهنی صدای مردم را خاموش ساخته نمی‌تواند. حکومت پیش از این کمیسیون را موظف ساخته تا امور این پروژه را بررسی کرده و تا 10 روز آینده برای تصمیم نهایی به ریاست جمهوری گزارش دهد. حکومت افغانستان مسیر سالنگ جبل سراج را کوتاه‌ترین راه برای انتقال برق ترکمنستان می داند، اما رئیس جمهور غنی تعهد کرده است که با رسیدن برق به کابل بامیان نیز از روشنایی برق مستفید خواهد شد.
تمیم اخگر گزارش می داد. در جریان تظاهرات امروز گزارش ها از لطکو به شماری از خبرنگاران هم به نشر رسید. در میان این خبرنگاران یک خارجی هم شامل است. وزارت داخله افغانستان می گوید کسانی را که به خبرنگاران خشونت کرده اند بازداشت خواهد کرد. نورالله شایان گزارش می دهد.
مقام های وزارت امور داخله می گویند که تدابیر ویژه امنیتی را برای تظاهرات روز دوشنبه روی دست داشتند و این تظاهرات بدون آسیب رسیدن به کس پایان یافت. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری مشترک به روز دوشنبه گفت که هدف از مسدود کردن برخی از جاده های کابل تامین امنیت مظاهره کنندگان بوده است. آقای دانش گفت که همکنون نیروهای امنیتی مشغول باز کردن دوباره جاده های شهرند.
اعلام شد و لای هم به هیچ کس آسیب نرسید و بدلایل امنیتی با خواست قسمتی از شهر کابل و خصوص جاده ها را مسدود بکنیم.
نیروهای امنیتی افغان شب روز یکشنبه برخی از جاده های منتهی به مرکز شهر و ارگ ریاست جمهوری را با گذاشتن کانتینرها مسدود کرده بودند. این جاده ها در حال مسدود شده بود که هزاران تن به روز دوشنبه در اعتراض به تصمیم اجرایی پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان از مسیر سالنگ در کابل تظاهرات کردند. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت که از قبل به ادارات کشفی و استخباراتی گزارشات رسیده بود که دشمن قصد حمله تروریستی بالای مظاهره کنندگان را دارد، اما به گفته وی نیروهای امنیتی با شجاعت توانستند تا امنیت این تظاهرات را تامین کنند.
دشمنان مردم افغانستان هم در تمیز بودند. به خاطر اینکه پیش ما را برای کشفی و استخباراتی بسیار زیاد بود، شما باور کنید که راپورهای بودند که کسانی که میخواستند که با نام مظاهره و ازدلال سوء استفاده کنند.
در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در یک بیانیه تلویزیونی گفته است متعهد است که در تمامی ولایت کشور به گونه متوازن پروژه های انکشافی را تطبیق کند.
یک بار دیگر می خواهم تاکید نمایم که سال جاری سال تحرک انکشافی کشور است و من تمام مساییم را به خرج خواهم داد تا از این انکشاف به گونه متوازن تمام شهروندان در تمام ولایت مستفید شوند.
هزاران تن از شهروندان کشور به روز دوشنبه در ولایت‌های بامیان و کابل و ولسوالی جاغوری در اعتراض به تغییر مسیر لین برق ترکمنستان به افغانستان تظاهرات داشتند. در میان مظاهره کنندگان محمد کریم خلیلی یکی از معاونان رئیس جمهور پیشین نیز حضور داشت. آقای خلیلی خواهان تطبیق مسیر انتقال برق ترکمنستان از راه بامیان شده و بر ادامه راهپیمایی‌ها تاکید کرد.
شنونده رادیو آزادی هستید. هزاران تن امروز در کابل مظاهره کردند، اما صدای این مظاهره چون به گوش مقام های دولتی در ارگ رسید و پاسخ رئیس جمهور به این مظاهره چون چی است؟ این سوال را از شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک تماس تلفنی پرسیدم.
حکومت هم در روزهای گذشته و هم امروز صدای معترضان شنیده و طی 2 هفته حکومت با انعطاف پذیری فراوان تلاش کرد تا یک گفتگوی سازنده و مثبت میان معترضان و حکومت صورت گیره. حداقل یک بار یک هیئت رسمی حکومت در جمع معترضان فرستاد، چندین بار رهبران حکومت وحدت ملی با رهبران سیاسی و معترضان گفتگو داشتند. از طرف تلفن ده‌ها مقام از حکومت وحدت ملی با شخصیت هایی که همراه بودند با معترضین صحبت کردند و حداقل 4 بار دعوتنامه رسمی برای معترضان فرستادند که درد کشه بیارن تا صحبت صورت بگیره و حتی گفتن که هر تعداد نماینده با صلاحیت که میفرستن و برای هر تعداد ساعتی که میخواین صحبت کنه یه محدودیت وجود ندارن. و در آخرین مورد جمهور کار همین پروژه را به تعلیق داره و تا یک بررسی دوباره صورت بگیره و در ترکیب کمیسیون هم افراد هستن که در رهبری معترضین هستن، بخش زیادش حداقل 6 نفرش متاسفانه که معترضین به گفتگو حاضر نشدن و اونا امروز تظاهرات کردن. حکومت وحدت ملی گرد حمایه های مسالمت آمیز و تظاهرات که در شوکات قانون باشد ایران نشانه ای از بلوغ سیاسی مردم و نشانه ای از نهادی نشدن دموکراسی در کشور میداند.
تشکر. جناب مرتضوی شما با ما باشین. همچنان عارف رحمانی عضو ولسی جرگه و یکی از کسانی را که در تظاهرات امروز حضور داشت با خود دارم در این برنامه. آقای رحمانی به برنامه خوش آمدین. چرا به درخواست گفتگو با حکومت مظاهره کننده های امروز پاسخ ندادن؟
ما با حکومت بر سر یک امری که او از پیش مشخص بود نمیتونستیم صحبت بکنیم. ماستر پلان برق افغانستان که توسط کمپانی فشنر مشخص میشه و طراحی میشه این قابل بحث و گفتگو نبود. ما میخواستیم که این ماستر پلان از مجاری خودش اجرا شوه و حکومت دستکاری دست برداره. بنابراین با همه مدارایی که ظاهرا حکومت نشان داد و ما از او استقبال میکنیم، حکومت دعوتهای متعدد را انجام داد، اما ما چون میدانستیم که این بحث اصلا قابل گفتگو نبود، قابل بحث نبود، طبعا ما به استقبال این بحث نرفتیم.
تشکر جناب رحمانی. فقط جناب آقای شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم با ما هست، یک سوال را میخوایم از اونها مطرح بکنم. جناب مرتضوی صاحب، مظاهرچیان در بعض موارد مخصوصا در رسانه های اجتماعی از محدودیت هایی که به گفته اونها حکومت وضع کرده بود شکایت کردند. پاسخ شما به این چی هست؟
تمام تدابیری که گرفته شده بود برای امنیت تظاهرات بود و همچنین برای امنیت سایر شهروندان که در کابل زندگی میکنن، ما در یک وضعیت خوب نیستیم از لحاظ امنیت. شما در جریان هستین که هم در شهر کابل افراد مسلح غیر مسئول حضور دارن و هم گروه های تروریستی در هر موقعی که دست پیدا میکنن، فرصت پیدا میکنن، دست به عمل تروریستی میزنن. نگرانی عمده مسئولین امنیتی بودن که خدای نکرده کدام آسیبی به افرادی که در تظاهرات شرکت کرده به اونا نرسن و یا در یک نقطه دیگه کابل گروه تروریستی با استفاده از خلاهای امنیتی دست به کدام اعمال تروریستی نزنه. تمام تدابیر برای بهتر برگزار شدن تظاهرات بود. تظاهرات حق مسلم شهروندان افغانستان است. حکومت افغانستان در چارچوب قانون از این تظاهرات استقبال میکنه، پیام اینا رو میشنوه و این ضرورت داره به همکاری مشترک دولت و مردم که یک تدبیر و یک هماهنگی خوب باشد که نه سایر شهروندان آسیب ببینن و نه یک کسی که مریض است، یک کسی که کاری داری داره و هم تظاهرات در یک فضای خوب برگزار شود.
اما ظاهرا بسته کردن راهها و گذاشتن کانتینرها در بعض مناطق این مشکلات را که شما از اون بردین بیشتر ساختایی که حل بکنه.
خب در مرکز شهر کابل سفارتخانه ها هستن، مراکز دیپلماتیک هست، نگرانی وجود داشت که و پیام های هم دریافت شده بود، برخ تعدیدات وجود داشت. حکومت ناگزیر بود که تدابیر فوق العاده بگیره. اگر کدام اتفاق می افتاد باز هم انتقاد متوجه حکومت بود که چرا تدابیر نگرفتن، ولی همین تدابیر سبب شد که امروز بدون کوچکترین حادثه تظاهرات به خوبی خاتمه پیدا کرد.
عارف رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان که در جمع از مظاهرچیان بود و همچنان شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با رادیو آزادی صحبت می‌کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک امروز نشست را در کابل برگزار کرده بود که در آن درباره راه‌های حل مشکلات افغانستان در بخش تولید انرژی برق صحبت شد. نماینده های سارک در این نشست گفتند که این سازمان در همین بخش با افغانستان کمک خواهد کرد. نورالله شایان از کابل گزارش دارد به این شرح.
افغانستان تا 5 سال آینده می تواند قادر به خودکفایی در بخش انرژی برق شود. این سخنان را امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان در سمینار دو روزه سارک بیان کرد. وی هدف اصلی این سمینار را استفاده از تجارب کشورهای عضو سارک برای خودکفایی افغانستان در عرصه برق عنوان می کند.
گوش می کنیم که کشورهای عضو سارک اکثر کشورهای مثل هند و پاکستان و سریلانکا سرمایه گذاری بسیار خوبی کردن که از تجارب اینا چطور کردن، چی راههای گامهای برداشتن که ما فعلا حال می خوایم طرف خودکفایی بریم.
وی می افزاید افغانستان منابع سرشار انرژی قابل تجدید دارد که می تواند 90% مشکلات برق در کشور را حل کند. آقای غالب این سخنان را در حال ابراز می کند که اکنون 46% باشندگان افغانستان از انرژی برق مستفیدند که بیشتر آن هم برق وارداتی است. در حال حاضر افغانستان برق مورد نیازش را از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران تأمین می کند. از سوی دیگر مسئولان برنامه انرژی سازمان سارک می گویند که تقاضای انرژی قابل تجدید روز به روز افزایش یافته و افغانستان می تواند سهم خوب در این راستا داشته باشد. اختر نواز مسئول برنامه انرژی سازمان سارک در این سمینار گفت که حاضر هستند تجارب خود را در بخش خودکفایی انرژی و برق با افغانستان شریک سازند.
The objective of this workshop is to disseminate information.
هدف از این سمینار این است که تجارب حاصل شده در بخش انرژی را که در حوزه سارک حاصل شده با شما شریک بسازیم، بخصوص در زمینه پالیسی های موجود و ذخایر موجود در حوزه سارک.
And discuss the biogas potential in South Asia.
به گفته آقای نواز در جمعیت 1.75 میلیاردی کشورهای سازمان سارک سریلانکا توانسته است که 98% خودکفا شود. در همین حال امان الله غالب معین وزارت آب و انرژی میگوید در اخیر این سمینار قراردادهای نیز میان افغانستان و کشورهای دیگر به امضا خواهد رسید و از سکتور خصوصی افغانستان نیز دعوت نمود تا در این بخش سرمایه گذاری نموده و افغانستان را به سوی خودکفایی سوق دهند.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
پلیس ترکیه امروز شماره از افرادی را بازداشت کرد که ادعا می شود عضو گروه تندروی موسوم به دولت اسلامی هستند. در میان بازداشت شده ها گفته می شود که یکی از رهبران این گروه هم شامل است. آرش همایون در گزارش به استناد خبرگزاری آژانس فرانس پرس جزئیات بیشتر را می گوید.
مقامات ترکیه تعدادی از افراد مظنون به عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش را به شمول یک رهبر ارشد و یک جلاد آنها را دستگیر کرده است. آژانس خبری دولتی آناتولی ترکیه گزارش داده است که 7 تن مظنون به عضویت در گروه دولت اسلامی در جریان عملیات در منطقه غربی الازیق دستگیر شدند. در اثر این عملیات همچنان مقدار زیاد اسناد به دست نیروهای حکومتی افتاده است. به نوشته آژانس خبری آناتولی یک جلاد مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش که از وی به نام مخفف FS نام گرفته شده است و قتل‌های متعدد را در سوریه به نام این گروه انجام داده نیز دستگیر شده است. در جریان 2 سال گذشته شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش قتل‌های متعدد را به شیوه اعدام‌ها در سوریه انجام دادند. قربانیان این قتل‌ها مردم محل و خارجی‌ها بودند که به مثابه هشدار و تلاش‌های تهاجمی تبلیغاتی شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام می‌یافته است. آژانس خبری دوغان ترکیه می‌گوید جهادیست‌های مظنون که دستگیر شدند از سوریه به منطقه غربی الازیق آمده بودند تا افراد جدید را به استخدام در صفوف شورشیان گروه دولت اسلامی جلب کنند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس جزئیات بیشتر در مورد افرادی که توسط حکومت ترکیه دستگیر شدند ارائه نشده است. از مدت‌ها به این سو بالای حکومت ترکیه این اتهام وارد می‌شود که بر ضد تهدیدهای ناشی از شورشیان گروه دولت اسلامی حتی در شرایطی که این گروه قلمرو سوریه را تا سرحدات ترکیه اشغال کرده اند به طور کافی تلاش نمی کند. ترکیه تاکید می کند که همه تلاش های ممکن را به خاطر تامین امنیت سرحداتش انجام می دهد. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد اما بعد از حملات متعدد شورشیان در داخل قلمرو ترکیه که در آن جهادیست ها متهم شدند، انقره به طور قابل ملاحظه سرکوب و مهار ساختن شورشیان را در داخل قلمروش تشدید بخشیده است. بر اساس ارقامی که در اوایل ماه جاری توسط آژانس خبری دولتی آناتولی نشر شد، ترکیه 454 شورشی مظنون داعش را به شمول 190 تن صرف در ماه گذشته دستگیر کرده است. بعد از آن که شهر کلیس ترکیه به طور مکرر هدف فیر راکت ها قرار گرفت، اردوی این کشور تقریبا روزانه حملات توپچی را بالای مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی در داخل قلمرو سوریه انجام می دهد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، روزهای شنبه در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما عزیزان هستیم. رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان امروز درباره بحران ناگورنو قره‌باغ با هم صحبت میکنند. ناگورنو قره‌باغ منطقه‌ای است که هر دو کشور ادعای مالکیت آن را میکنند. این دو رهبر در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات خواهند داشت، شهری که امروز و فردا شاهد نشست‌های مهم میان سیاستمداران برجسته دیگر کشورها هم خواهد بود. بیشتر در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
قرار است که رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان امروز در ویانا پایتخت اتریش ملاقات کرده و روی مسئله آتش‌بس شکننده در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ بحث کنند. این ملاقات میان رئیس جمهور ارمنستان و امتای آذریش پس از آن صورت می‌گیرد که یک آتش‌بس موقت بعد از درگیری شدید 4 روزه میان جدای طلبان طرفدار ارمنستان و قوای آذربایجانی برقرار شد. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داده می‌گوید قرار است سرگی لاوروف و جان کری وزیر خارجه روسیه و آمریکا نیز بر علاوه بحث ها روی سوریه در ویانا همچنان در مورد منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ بحث کنند. با آنکه منطقه ناگورنو قره‌باغ در آذربایجان موقعیت دارد، اما بسیاری از باشنده های آن ارمنی تبارانند. درگیری در این منطقه در پنجم ماه اپریل آغاز شده بود و اکنون هم از فیرهای پراگنده گزارش می شود. در همین حال وزیر خارجه آمریکا با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات ارشد این کشور روز گذشته ملاقات کرد. این گفتگوها روی مسائل مربوط به سوریه متمرکز بود. آقای کری گفته که امیدوار است توافق بین نیروهای دولتی و شورشیان در سوریه منجر به پایان مخاصمات شده و درگیری‌ها در نقاط مختلف این کشور را کاهش بخشد. به گفته وزیر خارجه آمریکا این توافق همچنان میتواند باعث رسانیدن کمک های بشری به مناطق تحت محاصره شود. ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، برخی دیگر از کشورهای غربی و خلیج و همچنان ترکیه برای سرنگونی رژیم بشار اسد تلاش میورزند، اما مسکو و ایران متحدین بشار اسدند. وزیر خارجه آمریکا در ویانا پایتخت اتریش بر علاوه ملاقات با سرگی لاوروف امتای روسیه‌اش در مورد سوریه، در نشست‌های گروه بین المللی تماس در مورد لیبیا نیز اشتراک می‌کند. جان کری از گفتگوها در مورد لیبیا مشترکاً با وزیر خارجه ایتالیا رهبری خواهد کرد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
ببین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بله، پنج شنبه ها از 3 تا 5 برنامه در امواج آزادی را به شما داریم. حالا آیست آیست به پایان نشرات امروز رادیو آزادی نزدیک میشیم. فراموش نکنین که رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود روی همین امواج. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک سعید قادر با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.